په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورې، ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د بې پولي خبریالانو ټولنه آر ایس ایف وایي طالبانو په څه کم یو کال کې لږ تر لږه 12 رسنۍ بندې کړې او د ارزو ټلویزیون چې دې وروستیو کې غږ غلی کړی و کار کوونکي تر اوسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې ټلویزیون کار کوونکي خوشي کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې تر څنګ هغه د نه منلو بللی دی. د بی پولی خبرالانو د ټولنې د جنوبی آسیا د څانګې مشر سیلین مرسر وویل چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو ایډیالوژیکي او ظالمانه چلند په وروستیو میاشتو کې زیات شوی چې د ګڼو رسنیو د تړلو لامل شوی دی. د ټولنې د ټولو نیول شوو خبریالانو په بې قید و شرطه خوشې کولو ټینګار وکړ او تاکید یې وکړ چې افغان رسنۍ حق لري چې خلکو ته بې پرې معلومات ورسوي. آر ایس ایف له طالبانو وغوښتل چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو این ای سی آر وایي ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنرۍ څانګې نن جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثر یې په زور له هغه هېواده ایستل شوي دي. د دې ادارې یوې چارواکې کارولاین ګلاک په اسلام کلا بندر کې په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي په پام کې لري چې تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثر یې افغانان دي له خپلې خاورې وباسي. یو این سی آر ویلي له ستونزو سره سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپلو شریکانو په مرسته د هېواد ته د دغو نویو ستنېدونکو کډوالو لاسنیوی وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان پیل کړی دی. د وچا په خبره د دغه ډله ایزې او هر اړخیزې تګلارې هدف د خلکو ژوند ژغورل، د کړاوونو کمول او د مهمو اړتیاو په برخه کې د افغانانو د وقار ساتل دي. وچا ویلي چې په افغانستان کې د 14.8 میلیون اړو کسانو د ملاتړ لپاره 2.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په جنوبي سالنګ کې تیره شپه په یو ترافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوي دي. پروان د امنیت قومندانې ویان فضل الرحمن مسکین یار نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه تیره شپه د جنوبي سالنګ د ولسوالۍ په ګهوارې سنگ سیمه کې هغه مهال وشو چې یو کورولا ډوله ټکسي چې له تخار څخه کابل ته په لاره وله سړک څخه واوښت او چپه شو. د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو د دې ترافیکي پیښې علت د موټر چلوونکي بې احتیاطي بللې ده. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي پاکستان د لرې واټن بلاستیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول له جنوبي آسیا او رهاخوا ممکن اهداف په نښه کړي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاحکار جان فاینر د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې وویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی. د سپینې ماڼۍ دغه جګپوړي چارواکي یوه ورځ وروسته تر دې دا اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگټن د پاکستان پر 4 شرکتونو بندیز ولګاو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په پاکستان کې پر 4 شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو په تړاو په خپره کړي بیان کې د واشنگټن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې، خو تر اوسه یې د ښاغلي فاینر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبي سیمه خیرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سره پوپ کو وویل چې د روسیې د توغندوی بریدونو له امله په ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو د خطر زنګ وهل شوی او د هایپر سونیک کنجال او اسکندر کې ان درویش بلاستیک توغندویو په ګډون یوازې 8 توغندي پر کیف وشتل شوي وو. د اوکراین چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خیرسون کې وژل شوی دی. په داسې حال کې چې د اوکراین پر ښارونو او بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو منظم بریدونه دوام لري، اوکراینی ځواکونه په ختیځ کې هم د روسیې د ګړندي پرمختګ په مخنیوي کې د بشري ځواک او وسلو له کمښت سره مخامخ دي.
Thank you. آزادی په چپو کې
در امواج آزادی. سلامونه قدرمنو اوریدونکو او زمونږه د ډیجیټل پانو قدرمنو څارونکو سلامونه. فرشته ساحه کې تاسو ازادي رادیو ته خرغلی د ازادي په چپو کې خبرونه د دې ونې بحث به وړاندې کوو. تاسو ته په دې ونې کې به پر دې خبرې وکړو چې پر د بیان پر ازادي په افغانستان کې څومره محدودیتونه دي او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې ده او دی ویلي دي چې په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او له ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ کابل کې پر یو غونډه کې خبرې کولې، هغه مهال په د حکومت او ولس ترمنځ او د واټن یادونه کړې ده. ویلي دي چې پر رسنیو باندې بندیزونه د ولس او د حکومت ترمنځ واټن زیاتوي. دا چې د دې خبرې او د دې خبرګنونه به څه پایلې ولری په دې اړه باندې پر هم دې خبرونه کې بحث وکړو. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي، هر یو نثار احمد شیرزای د سیاسي چارو شنون کوي، همداراز ښاغلی اسحاق اتمر د سیاسي چارو شنون کوي، او افغان ژورنالیست ښاغلی ظاهر بهاند هم را سره په خبرونه کې شته ده. دوی سره به په همدې موضوع خبرې وکړو. قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، ښه راغلی خبرونې ته. د خبرونې پیل بل بهاند صاحب نه وکړو، بهاند صاحب خبرونه ته بیا هم خره غلی که په سر کې دار ته وایي چې د ښاغلی ستانګزی دغه خبرې په څه معنا دي. پرون تیر ورځ دی په دغه غونډه کې دغه خبرې یادې کړې دي او د خپل خبرګون خودلای دی پر بندیز پر رسنیو باندې بندیز ته. تاسو څه فکر کوئ دغه خبرې د دې خبرونه د دې معنا څه ده؟ یعنی څه غوښتل ووایي؟ مهرباني.
سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو میلمنو ته، همدارنګه د ازادي راډیو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه د تاسو په دې پوښتنه په ځواب کې باید ووایم چې له هغه څخه د افغانستان جمهوریت کوچک او طالبانو واکمن شو، دلته په افغانستان په افغانستان کې د رسنیو اواز په ټپه ودرېد او په یوه پورې چې دوی کوله د رسنیو له منځه یوې خبریالان پاتې نه شوه او هېڅ را لاسته د افغانستان د خبریالانو د رسنیو شرکلنو لاسته راوړنه چې لاسته راغلې وه هغه ټول د اوبو سره لاین شوه. نو دوی اوس هم نه غواړي چې د افغانستان کې رسنۍ فعالیت ولري او همدارنګه خبریالان فعالیت ولري او تاسو ته جوت خبریالان دی په ګوډه ودونه کې په بېوزلۍ سره خپل شتې ورځې سبا کوي. دوی اصلا دا سوچ نه کوي چې خبریالي څه شی ده او رسنۍ څه شی ده. نو دوی فقط په دفتر فکرو اوس کې دي او نه غواړي چې دوی هغه کړنې چې په اطلاعاتو درته وکړي کړې دي او نه غواړي چې لږ نه دنیاوالو باخبره دي. فقط دوی هدف دغه ده او غواړي تل غواړي چې د افغانستان د رسنیو فیصله هغه اواز اوچتېږي هغه له منځه یوسي.
ډېره زیاته مننه بهان صاحب، بس کې به بیرته هم تاسو ته راوګرځو. ښاغلی اتمر صاحب، دا راته ووایي چې څنګه چې بهان صاحب هم وویلې په رسنیو باندې بندیزونه زیات دي، دغه بندیزونه په رسنیو باندې بیان ازادۍ ته څومره ګواښونکی کېدای شي؟
مننه تاسو ته، درنو مېلمنو ته، اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلې. ګوري په یو وکه رسنۍ داسې معنا لري لکه د هغوی سترګې غوږ، یعنې رسنۍ د غوږونو او سترګو معنا لري. او په ټولنه کې کوم جریانات چې رامنځته کېږي هغه هم د خلکو د خوانه هم د حکومتونو د خوانه هغه منعکس کوي. په هغه ټولنه کې چې رسنۍ موجود نه وي هغه ټولنه مړه ده، یعنې مړ دی هغه ټولنه. نو رسنۍ او په مجموع کې د د خلکو غږ دی چې دا هم نړیوال اوري ګوري هم خپل هیواد کې ګوري. څومره چې پر رسنیو باندې بندي زیاتېږي هغومره د حکومت په اصطلاح فشار په خلکو باندې ډیریږي او هغومره د حکومت هغه اعتبار خلکو ته کمیږي او هغه حکومتونه چې هغوی دیکتاتورشپ نظامونه لري همیشه دوی رسنیو ته مطبوعاتو ته اجازه نه ورکوي چې دوی په آزاده توګه فعالیت وکړي. گرچه د طالبانو د راتګ سره سم په مطبوعاتو کې کوم بندیز نه و خو ورو ورو ورځ تر بلې دغه بندیزونه زیات شول او نن متاسفانه چې نیمایي رسنۍ هم چاپي هم غږیز هم تصویري د نیم نه ډېر یا تعطیل شول ماتله دي بند شوي دي او نور هم د هغه فشارونو له کبله چې اوس مواجه دي هغوی سره ممکن دی چې په راتلونکي کې هم دغه رسنۍ خپل کارونه بند کړي.
یا ته مننه اتمر صاحب بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. شیرزای صاحب تاسو ته به راشو د ستانګزی پرونی وروستۍ خبرې چې د مطبوعاتو په حق لکړې دي د رسنیو په حق لکړې دي تاسو یې څنګه ارزوئ؟ دغه خبرې د طالب چارواکو له نورو چارواکو سره په ټکر کې دي لکه څنګه چې پوهیږو د هغه وخت نه چې طالبان بیرته په افغانستان کې افغانستان یې تر واک لاندې کړی دی دوی ورځ تر بلې پر رسنیو باندې محدودیتونه زیات کړي دي او لای هم زیاتوي. خو کله چې یو بل لوړپوره چارواکی د طالبانو راجګیږي او داسې یو څرګندونې کوي داسې خبرې کوي چې د نورو سره په ټکر کې دي دا په څه معنا ده؟
سلامونه دراونه کلی تاسو ته درنو محترم مېلمنو ته او تخنیکی همکارانو ته او درنو محترم اوریدونکو ته وګورئ د ستانګزي خبر ما واوریدله او دا سوبونه ده یا دا څو میاشتو چې طالبانو منځ کې اختلافات ډېر لوړ کچو ته رسیدلی ده او هر څه په ښکارا بیانېږي سربیره په دې چې دې نه مخکې ستانګزي د نجونو د ښوونځیو د بندولو دپاره هم ډېره خبرې درلودله او انتقادونه یې کول او نور چارواکي هم داسې انتقادونه کړی ده. خو نن سبا د اختلافات ډېر زیات شوی ده. د دې خبره داسې معلومیږي چې دغه اختلافات اوس دې حد ته رسېدلی ده چې دوه قطب په طالبانو کې تقسیم شوی ده. یو د قندهار ډلې ده او یو د حقانی ګروپ ده چې په کابل کې یا د کابل طالبان او د قندهار طالبان ترمنځ یو ډېر لوی اختلافات رامنځته شوی ده. او بله خبره کومه تجربه چې افغانستان خلک او میډیا لري د طالب نه دا توقع نه و چې په تېر نیم کالم کې دومره مطبوعات آزادي ورکړي. خو بیا هم ګورو چې د طالب یو دلیل غواړي چې کوم دلیل چې امریکایانو ته لږ نږدې ده یا غواړي چې یو آینده دپاره یو لاره جوړ کړي خپل بقا دپاره هغوی ډېر علاقمند ده. او یو بل دلیل ده چې هغه بالکل نه غواړي چې مطبوعات وسي بل د طالبان نه دغه اعتماد او دغه توقع ډېر پزایا نه ده چې دوی هر څه به ازادي بیان ته احترام وکړي. موږ ولیدل چې دوی چې راغې په صحبت په دغه درې نیم کال ډېره تلویزیونونه او ډېر رسنۍ دوی بنده کړه. په دغه آخري میاشت کې نور تلویزیون دوی بنده کړه، تمدن تلویزیون دوی بنده کړه، ارزو تمدن څو ورځې مخکې دوی بنده کړه. همدغه بندیزونه لګوي، دوی هغه کارشناسان باندې بندیز ولګوله، یو لیست یې ورکړه چې هغه خپل خلکو کوم کسان چې دوی سره رابطه لري هغوی ته بلنه ورکولی شي تلویزیونو رسنۍ او نور څوک خبرې نشي کولی. داسې معلومیږي دلته یو دیکتاتوري ده، دلته یو وحشت ده، دلته قانون نشته. سربیره په دې چې هغه اول وختونه چې دوی راغی دغه د رسنۍ کوم کمیسیون یا بجما چې دلته په کابل کې فعالیت کوي هغوی ته ویلي وو چې ستاسو قانون د اسلام خلاف نه ده، یو څه تغییرات ته وله همدې قانون ستاسو صحیح ده. خو بیا هم ګورو چې د رسنۍ قانون نشته، قانون اساسي نشته، هیڅ مدني قانون په افغانستان کې نشته. نو د تداسې یو حاکمیت نه څنګه موږ له وکړو چې ولې دوی رسنۍ باندې بندیزونه لګولی ده؟ او طالبانو دغه توقع زه فکر کوم چې دغه اول میاشت کې خلک دا انتظار درلودل چې دوی هر څه به بندي او دغه په دنیا کې یو لوی استخباراتي یو لوی یوادونه کوم تغیرات چې را روان ده او د منطقه کې کوم تغیرات را روان ده. دین هم طالبان ورخطا شوی ده اوس هم دغه ورخطایی او هم دغه چې طالبان پوهیږي چې دوی بقا ناممکنه ده. دوی هر یو کوشش کوي چې په یو شکل د مدنیت خودلو سره خپل ځان وساتی یا وینده ده پر یو لاره جور که چه زیر یو مدنی وم او دغه سانگزایم ده مدنی توب یو تمثیل کهی الان که دوی مدنی نده مدنی شوه نده پا یو جامعه چه دکتر چه اتمر سمون موال چه مدبات نی دوی غوالی ویره لری دوی کلن عبداسی ده چه دوی ویره لری چه خلکو وگونه تا ورسی یا دنیا تا ورسی گی دوی بونتا دیر اسپکاوی که یا بونتا مشکل پیدا که گی دستو ورزی مکه یو دیر خبری دی خو یو خبری زبا مساعد در کن د ملالای زیجانتون یو داکتر خزه ده یو داکتر انجلی ده د نجم السنا پنو ده یو داکتر ده دیر خد بدخشان ده د طالبانو یو دیر لور پور چارواکی ده پا زور نکا کلی ده دی پلا پا زندان که اچه ولی و او پا زور دی سر نکا کلی ده خواه که ده سی مدبوعات آزاد وی یو ده گوگوی سی دوی لایف ده تلکاست هم پا تلیزونو باندی بند اکلاوی چه تاسو مخ که ریکارد که چه سوک لایف خبری اونی شکر ولی دوم را بندیزونه سده پارا ولی گوله چه دوی دغا سه کرانا دنیا تا اون رسیه خلقو و گونه تا اون رسیه دا چه ده طالب یو لوی چارواکی رازی یو انجلای پزور نکا که دا اول خبره نه دا آخرم بنی دا دی قصی دیری دی د دوی اختلاس ده د دوی غلاګان دي د دوی د مدنونو استخراج ده د دوی مدنونو په قراردادونه ده د دوی ارتباطات ده په استخباراتو سره دنیا سره ګاونډیانو سره هر څه بیا که ازادي بیان میدلته دا خو بیا د دوی د حکومتداري یا حکومت خونه شته د دوی یغه کوم حاکمیت چې لیا وحشت یا چولې ده دی وحشت په خطر کې اچوي او دوی غواړي په دغه سه پابندي او بندیز پر رسانه بندی خپل ځان وساتي اصلي موخه هم داره.
ډیر زاته مننه شیرزای صاحب بیرته به هم دغه خبرو ته راوګرځو. څنګه چې تاسو هم خپلو خبرو کې یاد کړه څو ورځې مخکې موږ هم دا راپورونه درلودل چې د طالبانو لخوا د اروزو په نوم خصوصي ټلویزیون باندې بندیز ولګېد د هغه یې بند کړ ځکه دوی ویل چې د دوی د قوانینو سرغړونه کړې ده. او همداراز څنګه چې د راپورونو پر بنسټ موږ پوهیږو له 2021 کال نه کله چې طالبان واک ته رسیدلي دي پر سیاسي شنونکو یا هغه کسانو چې په سیاسي خبرونه کې بدوی خپل نظر څرګندو بندیزونه لګیدل په شروع کې 2021 کال کې کله چې دوی تازه وخت رسیدلی وو سیاسي کارپو کاغلی فیض جلال دوی توقیف کړی وو ځکه دې څرګندونه کړې وي او هغه د دوی د قوانینو او د دوی د خبرو په خلاف وي. د دغې نه کده خو تر شو په دغه درې کلونو کې داسې ډیر کسان دي چې دوی د نظر په څرګندولو او په خبرو باندې دوی په بندیزونه لګولې دي دوی توقف کړی دي مجازات شوی دي لکه څنګه چې پویګو کاغلی جاوید مومن همداراز جاوید کوهستانی سیاسي شانون کوي اسماعیل مشعل استاد اسماعیل مشعل کله چې په خصوصي تلویزیونو کې د خپل خبري یا سرګندونه شریکول او د ټولنې حقایق به دی ویل دغه به همیشه دا رټل کېده او ترغه پورې چې دا توقف شو. همداراز داسې نور ډېر قضیه هم شته د بهان صاحب تاسو ته راو ګرځو تاسو دغه څنګه ارزوي په رسنیو او په سیاسي شنونکو د دوی په نظر باندې بندیز آیا د یو ټولنې خفه کول او د یو ټولنې او د یو ملت غږ بندول نه دي؟
د مخکې نوېلې ته په افغانستان کې د غوړه ته دوی واکمن سو ډېرای خلک وزورول خبریان وزورول سیاسي شنونکي وزورول غوښتنې خلک ته په اصلاح پر رسنیو کې ځایېدل او غوښتنې چې د خلکو غږ وچت کړه اما متاسفانه چې دوی هغه بد کړنې ورسره کولې هغه بد سلوکي ورسره کولې اصلا په هیڅ دنیا کې دا قانون نشته. دا پاکستان ایران هغه ګاونډي هېوادونه دي چې په اصلاح دوی سره د افغانستان سره ګډې پولې لري هلته دلته په اصلاح په طرف دغو هېوادونو کې حتی دا خبرې نشته. اما دوی بدبختانه فقط دوی حکومت جوړ کړی ده او غواړي چې هغه دیکتاتوري وچلوي چې اصلا په هیڅ کتاب کې جوړ نه راځي. یعنی فکر وکړه چې د نجونو په مخ ښوونځي ته راتلل ښه کې بانک یو خبریا نسي کولی ازاره توګه خپل غږ اوچت کړه. هغه چی چې حقایق دی هغه بیان کړه. همدارنګه رسنۍ رسنۍ هره ورځ هغه پورنې څیزه لرمه هر ورځ دوی بررسی کوي چیک کوي چې تاسو باید دا خبر خپور کړي دا خبر خپور نه کړي. دا پخپله یو تېروتنه ده یو غیر قانوني کار دی کوي. دوی ولې ولې بله خبر تاسو په دې اړوند حتی نړۍ حتی چوپه خوله پاتې ده. دوی اول چوپ پاتې دي چې ولې د رسنیو غږ بند شه ولې دوی نه غواړي چې په اسلام یو هېواد کې رسنۍ رشد وکړه. دلیل چې شی ده وده چې شی ده اما متاسفانه دلته حتی دلته ویلی سم چې حتی په ښځینه خبریالانو باندې سخت بندیز لګول سوی ده چې دا پخپله یو ناکامي ده د حکومت. درې کاله تېر شو د خدای په لحاظ دوی تر اوسه پورې پاکستان چې یو ګاونډی هېواد ته نږدې ترین ګاونډی ده دوی په رسمیت نه دي پېژندلي. دا خپله یو ناکامي نه ده ناکامي ده دا ډېره لویه ناکامي ده. اما متاسفانه چې دوی اصلا په دې خپل حال خوشنی نخی اصلا غوږ په دې کارونو نګروي تر څو پورې موږ دا حالت روان وي تر څو پورې به دغه دغه ظلم او ستم په خلکو روان وي. نو خبره دې کړه چې که چېرې دا حالت همدې شان دوام وي نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان یا د طالبانو ستونزې به هوارې شي. فکر وکړي چې دلته همدا اوس ځانګړي خبریالان په ډېر نورو هېوادونو کې په ګاونډیو هېوادونو کې په تېره بیا لکه پاکستان ایران کې دلته په ډېر بدبختۍ سره شپې ورځې سبا کوي. هېڅوک یې نشته چې پوښتنه وکړه. اصلا د افغانستان خلک د افغانستان ولس د افغانستان هغه خبریالان چې شل کاله زیار ویست په افغانستان کې ځوانوژنو ته ورغله رپورټونه یې جوړ کړل. اما بدبختانه اوس هېڅوک پوښتنه نه کوي. اصلا د افغانستان خلک د چختنه دي اصلا څه پوښتنه نه کوي. بدبختي دي موږ پام دې کړه په نورو هېوادونو کې چې یا وګړي ته څوک د څه پورته وګوري دنیا په کوره دي. دوه سوه شپېته تنه کسان مخ کې دي پاکستان او ایران په ګډه پوله کې ووژل شول. فکر وکړي چې په نورو نړۍ کې 215 څاروي له منځه لاړ شي دا به څه حالت وي. اما بدبختانه دوی په بې شرمۍ سره دوی ویلې چې موږ دا یو کمیسیون تعین کړی ده کمیسیون ځي کمیسیون به پلټنې وکړه. بعد به کمیسیون همداسې پلټنې وکړي وایي څلور یا پنځه تنه په شهادت رسېدلي یا لمانځه تللي دي وژل شوي دي او یو دوه درې ټپیان دي. دا خپله د بې شرمۍ خبره نه ده. نو همدا خبره ده چې دوی نه غواړي چې هغه کړنې چې دوی په داخل د افغانستان کې کوي دوی نه غواړي هغه پرمداسي دې کړنې نه غواړي چې پرمداسي فقط دوی نه غواړي فقط دوی غواړي چې ټول د افغانستان خلک کړاندو کړو ووسی او په همدغه حالت کې دوی چې ورځ سبب
ډیر مننه بهان صاحب بس کې په دې خبرو بیا هم سره بحث وکړو. ورزو اتمر صاحب کدار ته وایي څنګه چې تیر ورځ مونږ د ستانګزی صاحب خبرې واورېدلې دغه خبرې او دغه څرګندونې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو خصوصا د هیبت الله د نظر خلاف څرګندونې دي. څو وخت مخکې دوی د یو مکتوب په اساس ویلي وو چې پر تصویر باندې او تصویري رسنیو باندې بندیز د ځکه هغه زیرو یا زندجانه تصویرونه چې دی دوی هغه منکړی دي. خو بیا دغه ډلې ترمنځ مخالفتونه شته دي دغه نظریه په پړاو د دوی په منځ کې ټکر شته. د ځینې کسان د دوی لوړپوري چارواکي دي چې پر خواله رسنیو باندې خپل تصویرونه ږدي او یا هم رسنیو سره تصویري مرکې کوي او بیا د دوی مشر هیبت الله دغه امر کړی چې دغه بند یا بندیز دپی او تیر ورځ هم عباس ستانګزی چې د طالبانو د خوا یو لوړپوړی چارواکی دوی مرکچی دی دی هم دغه یو څرګندونه وکړي. تاسو څه فکر کوئ آیا د طالبانو په منځ کې په دغه برخه کې د نظر خلاف شتون لري کشتون لري؟ نو ولې د ستانګزی تر شا نور کسان ونه درېدل او یا داسې نور کسان نشته چې خپل غږ واقعا پورته کړي ووایي چې مونږ د دغه خلاف یو؟
او هغه د دې تصویر خبره ده چې نیول اسلام کې دغه تصویر بند دی. اسلام خپله یو دغسې دین دی چې په منطق او دیالوګ باندې ولاړ دی. داغه هر خبره یو منطق لري او به منطق خبره په اسلام کې هیڅ نشته. تاسو پوهیږئ چې په صدر د اسلام کې نه کمره و نه کاسي و نه د دې حکم پیغمبر ورکړی نه چاریار ورکړی نه خلفای راشدین ورکړی نه هغه نه وروسته بل چا ورکړی. خو خبره دا وه چې په همغه وخت کې ځینې کسانو تصویر ویستل، یعنی په قلم باندې دوی د کسانو یا د څارویو یا د نورو ژویو یا د ونو د طبیعت دوی رسم کو. البته په هغه وخت کې دغه رسم یا دغه نقاشي هغومره پرمختللې نه وه چې هغه دومره مسلکي و تخصصي اوسي چې عین شی هغه رسم کې یا نقاشي کې. نو دوی به چې کله دغه کاوه دا به دوی نه خطاوته او دغه تصویرونه به کوب یا مثلا لکه کاریکاتور غوندې داسې راتلل. نو په مخه وخت کې بیا دوی دغسې فیصله وکړه چې زیاتي دغه کسان د دې دپاره چې دغه کسان توهین نشي یا هغه نشي دغه تصویرونه مو باسي. نو بیا اوس ځینې تنلارې ملایان همغه روایت را وباسي چې تصویر د ژوو یا نقاشي دا په اسلام کې حرام دی. دا نه آیت پکې شته نه حدیث پکې شته. هر څوک وایي راډي شي ماته دې وایي زه ورسره کینم بس کړم. راغل دې مسلې ته چې ولې ښاغلی ستانکزی دا خبره کوي او ځینې مشر ملا صاحبان شیخان دا خبره نه مني. یقیني خبره ده چې ښاغلی ستانکزی یو تعلیم یافته دی، د دنیا په رابطه باندې پوه دی، د کار تجربه هم لري او په دغه برخه کې د دې فکر منطقي دی، د دې خبرې سمې دي. دا چې یو تعداد د طالبانو په رهبري کې هغه ډلې دي چې هغوی هغه کافي علوم نه دي زده کړي یا هغه مدرسونه دوی فارغ شوي دي چې هلته ډېر افراطي فکرونه او دغسې فکرونه لکه د دیوبند لکه د بریلوي او لکه نور تنلارې مذهبي کتابونه دوی لوستي دي. نو د هغه په وجه دوی دغه شي سره مخالفت کوي، در حال چې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د تصویر یا د عکس په برخه کې هیڅ مخالفت نشته، ځکه په تصویر کې په عکس په فلم کې عین همغه شی چې کوم موجود دی همغه عکس برداری کیږي یا فلم برداری کیږي. هغه توهین کیږي نه، هغه مسخه کیږي نه. نو ځکه که مونږ دا خبره کوو چې دا حرام دی، منسوخ دی، دا خبرې اوس په اوس وخت کې په نړۍ کې مونږ پورې خلک خاندي او مونږ ته وایي چې دوی بدویان دي، یعنی دینشین قبایلي او په اصطلاح بدوي هغه سارانشین خلک دي، در حاله چې افغانستان یو پرمختللی تاریخ لري، ترقي لري، تمدن لري، ادبیات لري. دغه ټول کیسې مونږ په افغانستان کې لرو. دا د اوس درې کالو خبره نه ده چې دوی راغلي او دا خبره کوي چې دا تصویر بندو، تلویزیون بندو، عکس بندو. دا خبرې د اوس وخت دپاره زه فکر کوم په یوازې دې نه چې ټولنې ته ګټه وکړي، دوی ته ګټه وکړي، دا د دوی په زیان تمامېږي.
مننه اتمر صاحب له څرګندونو نه. ور بشو شیرزای صاحب ته په دې برخه کې. شیرزای صاحب، که تاسو خپل نظر راته وایئ د طالبانو په منځ کې، د دغه ډلې په منځ کې، د دوی د لوړ پورو چارواکو تر منځ په ځینو مواردو کې اختلاف شتون لري، تاسو دا څنګه ارزوئ؟ آیا اختلاف شته که نه؟ لکه څنګه چې د ستانکزي خبرې مونږ په پرون هم واورېدې، دغه خپله د دوی د مشرتابه سره په سر کې دي دغه خبرې او یا هم تیره په تیره کې چې د کومې خبرې کړې دي د زده کړو د نجونو د زده کړې په برخه کې آیا دغه ټکر او یا دغه خلاف د نظر د دوی د ډلې ترمنځ واقعا شتون لري؟
تاریخی لحاظ یا سیاسی لحاظ افغانستان ته د دوی تګلارې او کړنه چې په درنیم کالو کې افغانستان کې او په منطقه کې او دنیا کې دومره افغانستانی وشرموله، دلته دومره افغانان وشرموله چې نن ما واورېدله چې جولانی په هغه هم چې جولانی ما یو د القاعده غړی و په سوریه کې چې د سوریې نه افغانستان تاریخ ډېر اوچت ده. جولانی وایي چې مونږ نه غواړو چې سوریه د افغانستان غوندې یو قبیلوي افغانستان یو قبیلوي خلک دي، نه غواړو چې سوریه افغانستان غوندې شي، بلکل یو سپکاوی ده افغانستان خلکو ته چې هغه دي یو القاعده د مشر د یو دلی مشر افغانستان ته دومره سپکاوی کوي او دا ټول د طالبانو د خیرات ده. بل وګورئ د کوم وخت نه چې در طالبان حاکم شوی ده، زه چې د افغانستان رسانی او د دوی تګلارې بلکل د نظر لاندې لرم، د شروع نه د طالبان منځ کې یو اختلاف خود حقانی دلی یا خلیفه سرادین حقانی دی چې په خپل خبرې هم کوي خلکو سره ګوري د خلکو منځ ته ځي او د دوی رهبر چې کود قندار په نوم ده یا څوک شته که نشته چې څوک اوسه پورې نه دی لیدلی ده، هغه نه غواړي چې خلکو منځ ته راشي، خپله څیره خلکو ته نه دی ښودلی. دا په خپله معلومیږي چې د دوی منځ کې یو اختلاف ده. د سراجین حقانی غوالي خلکو منځ کې ووسی د خلکو په ستونزه واوري او چې زه خبر یم چې دوی په جلسې چې کوي خلکو سره ډېره په مینه او محبت نرم خبرې کوي. نن د دې ورور انس حقانی وویل چې تند انتقاد یې وکړله چې حاکمان د خلکو خدمتګاران ده نه د خلکو آمران یا د خلکو دکتاتوران. دا په خپله ښکاري چې معلومی چې د طالبانو منځ کې ډېر اوچت اختلافات وو او اوس نن سبا تر کومه ورځ نه چې دغه خلیل حقانی تورو شو دې نه وروسته دوی اختلافات نور هم زیات شو. دا چې ایبت الله بیا خپله درې چارواکو ته ویل ده د قندار والی ده د دې خاص قومندان یو قطعه چې خاص قطعه ده دغه قومندان والی د بلخ چې دې ته ډېره نږدې ده دوی ته ویل خپل امنیت وساتئ. ښکاري چې دوی منځ کې د دغه ترور نه وروسته اختلافات ډېر زیات شوی ده، اختلافات دې ته رسېدلی چې دوی یو بل انتقام واخلي چې خلیل حقانی ترور شو اوس د ایبت الله نږدې کسان به ترور کوي. څوک ترور کوي؟ خو همدغه حقانی دلې به ترور کوي، دې به غچ واخلي. دې معلومې چې د دې اختلافات زیات ده او بل چې دا دې کې ستاسو د داسې خلک چې غواړي چې په د افغانستان په آینده سیاست کې ونډه ولري او د استخبارات ته دوی غواړي یو تمثیل وکړي. دوی ښه پوهېږي چې د دې د کار دوره چې درې کال د دریم کال و دې دنیا خوښ نه شو، د خلکو د افغانستان د خلکو خوښ نه شو، اوس استخبارات دوی ته یو بل وظیفه درکوي چې د داعش په نوم یو ډلې چې پاتې کېږي دغه ډلې کوشش کوي چې په دغسې خبرو دنیا او استخبارات ته وښایي چې مونږ بدل شوي، ځکه دا یو تمثیل ده. دوی غواړي چې په آینده سیاست کې هم ونډه ولري او اصلي خبره ده طالبان د حکومتداري نه خبر نه ده. اپوزیسیون او رسانه د یو حکومت اصلي پایه ده.
شیرزای صاحب په ډېرې بخښنې سره څنګه چې تاسو وویل چې د دوی په منځ کې اختلاف شتون لري، نو ولې په څرګنده ډول د دوی د منځ نه یو څوک نه راپورته کیږي؟ آیا د دوی تر منځ کومې نورې ډلې شتون لري چې د دوی ممانعت کوي او یا د دې تر شا د پردې تر شا د دوی نور اهداف دي؟ ځکه چې په خواله رسنیو کې او د خلیل حقانی تر وژنې وروسته هم ډیری کسان په دې باور دي چې د دې ترمنځ اختلاف شتون لري، خو بیا د دوی کله چې دوی خبرې کوي او یا کله چې دوی کینی د دغه اختلاف نه دوی دغه ردوي، لیکن د دوی په کړنو کې دغه واضح څرګنده ده. تاسو څه فکر کوئ د دې تر شا کوم اهداف دي د دوی چې دوی نه غواړي څرګند کړي او یا په واضح توګه هغه فرمانونه چې دوی نه مني هغه دوی نه ردوي، هغه کسان چې دغه فرمانونو خلاف په واضح توګه نه ردوي، د دوی هدف څه دی؟
کرانه چې دوی په دې ورځ کې ډیر زیات شوی ده دا ښکارا معلومی چې یو بل تغییر راځي د دوی یو بل حرکت رانژدې ده بل یو تغییر راځي یو بل څوک مشر ټاکل کیږي ما وایي چې دوی استخباراتانو ته ځان ښیي چې موږ لږ ښیو استخباراتان د دوی په مقابل کې یو بله برنامه لري د ترامپ د کار د پای سره بله د دوی بل پړاو د کار شروع کیږي همدغه حرکتونه بالومیږي چې ګوره چې خلیل اقانی ترو شو د دوی اختلافات زیات شو دنیا وایي چې د ښځو پابندي کم کوي دوی زیاتوي دوی ټول یو بهانه ورکوي د یو بل حرکت دپاره اخواته داعش ډېر قوي شوی ده د دوی یو دلیزي چې احتمالا د همدغه کود قندار یا د قندار دلی ده دوی ځي داعش رهبري ته دوی یو بل وظیفې ته چمتو کیږي او بل چې د خلیفه سرالدین اقانی دلی ده دوی پاتې کیږي دوی لږ نرمش هم چې غواړ د دوی خودلی ده دوی چې ډېر ځان مدني ښیي دوی یو بل وظیفې ته چې لکه د ترامپ د راتګ سره دلته یو فراګیر او دوی غواړي چې ښوونځی هم خلاص شي ښوونځی پوهنتونونه هم خلاص شي او د رسنۍ موسسات وي همدغه پایل ده چې آواز که اوچت هم نکوي ښکاره خو همدغه پایل داسې معلومیږي چې یو بل حرکت راځي همدغه خلیفه د طالبانو د ورستانه مشر همدای او قندهار دلی زیر د داعش رهبري کیږي او دوی هم چې ښکاره نه وایي چې دا د قندهار دلی خلیل اقانی وژلې ده وایي داعش خو داعش بل څوک نه د داعش رهبري خو همدغه د قندهار دلی او د غایبت الله په نوم چې ده همدوی کوي که داعش ده که طالب ده که القاعده ده دوی ټول یو ده اما هغه د داعش رهبر ایبت الله زید داعش کارونه کوي او خلیفه پاتې کیږي حکومت د افغانستان او د طالبانو آینده مشرتوب او همدا چې اوس د خلکو سره ډېر غواړي چې بوګوري او نرمش کوي معلومه ښکاره معلومیږي چې یو بل حرکت راځي او په راس کې هم دغه خلیفه سره الدین اقانی
مننه شیرزای صاحب له سرګندونو نه بیرته به هم تاسو ته بحث کړه وګرځو بهان صاحب کړه شو د بیان ازادۍ ته پر رسنیو باندې بندیزونو ته کړه وګرځو په تیرو شلو کلونو کې د رسنیو په برخه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې ډیر کار شوی دی په سیمه کې افغانستان کې د رسنیو په برخه کې بې ساری کار شوی دی خو کله چې طالبان راغلي دي او په دغه درې کلونو کې بندیزونه یو ورځ بلې پر رسنیو زیات کړي دي تاسو څه فکر کوئ دغه به پراتلونکي کې په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت او د رسنیو وضعیت کومې خواته بوزي
مننه اصلي عمده خبره ده کې راته ازادي بیان په هغه کې د منځل ارته د طالبان یعنی واکمن سو په افغانستان کې دا حالت به کچیر دا حالت دوامي نو دا اوس دنګړې ټول خلک په تیار کې کېنولې دي او هیڅ کله به د افغانستان پرمختګ ته سکونې نه راسمه هغه شی ده چې دیو هیواد هغه کړنې دنیاواله ته رسوي اما هغه دنیا پرمختګ کوي اما هغه هیواد پرمختګ کوي اما متاسفانه چې دوی په ډېره بدبختۍ سره په ډېره خوشنې سره باید ووایم چې رسنۍ له منځه یوړې او ډېری رسنۍ لغوه شوې د تېرو دریو کلونو کې تقریبا څلور پنځه رسنۍ چې تصویري رسنۍ ټلویزیونونه هغه یې بند کړو راډیوګانې یې بندې کړې دا پخپله یو ناکامي ده د یو هېواد نو دوی ډېره بې شرمۍ سره بیا د دنیاوالو ته وایي چې موږ بدل شوي یو بدل نه دي دوی اما هغه کسان دي چې پخوا وه نو خبر اساسی عمده په دې کې ده چې کچر دا لړۍ په همدې شان دوام وي نو زه داسې فکر کوم چې په افغانستان کې به نور هم خلکو باندې هغه حلقه نور هم راتنګوي او نه غواړ او دا حالت بیا هم وایم که چېرې دوام وي نو خلک ډېرو ډېر ستونزو سره مخامخ دي یعنی پاکستان مو وایم ما ګاونډي هېوادونه چې اسلامي مملکتونه لکه پاکستان ایران حتی رسنۍ فعالیت کوي یا د بیان ازادي شتون لري اما دوی نه شرمېږي لك شرم خدش خش إلى دوي بعد تبغى هوتون لك وش أرميكي سي ولا ولا بنور هوتون كدا حالات وان دا بيانه زي شتون لبي خزينة خبريان شتون لبي خزينة خبريان حتى خبل عواد وشته ولا يسي أما بعد بختنا بعد بختنا سي دوي أخبل قانون بخلق بلي بلي كبير دا حالات أصلا دزغملو ندا اسلام به هیڅ وخت هیڅ کله هم د افغانستان خلک د هیر نکړي دوی فقط دوی غواړي چې افغانستان خلک دوی ته احتیاج او محتاج ووسی تر تم د اوسن تاسو خپل جوت د افغانستان کې ځینې خبرانې اسلام د ګوت پښمار کار کوي دوی اسلام پر غږ نه ځو چته ولای نارینه خبریالان پر غږ نه ځو چته ولای دوی باندې سفارا ډېر زیات بندیزونه لګولې دي هیڅ څوک نشي کولی هغه اکر مې دوی کوي دوی جرات دې نه لري چې هغه خبریال هغه بیان کړه ځکه چې دا مثالا دا اوس دا خبر دوی خپور کړه نیم ساعت پاسې رسل دفتر له منځه یې بیایي دا په خپله یوه ناکامي ده دا په خپله یوه بدبختي ده چې د افغانستان خبریالانو سره مخامخ دي نو هغه خبریالان چې همدا اوس هم دم ګړی په افغانستان کې فعالیت کوي له خورا ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او دوی وس او توان نشته پکې چې دوی افغانستان پرېږدي نو زه تاسو ته په ډاډ وایم رسم که چې دا حالات دا لړۍ په همدې شان دوامي هغه د بوت پشمار خبریالان چې په افغانستان کې دي هغه بل افغانستان هم اوسي او بل د دې تر څنګ هغه رسنۍ چې په اصطلاح د اوس ځانګړی فعالیت کوي د دویو شمېر به خورا ډېر زیات کم سي نو دا په خپله یوه ناکامي ده د یو هېواد نو دوی باید ځان ته تغییر ورکړه رسنه ته اجازه ورکړه چې فعالیت وکړي خبران ته اجازه ورکړه چې فعالیت وکړي بیا هم هغه اولنۍ خبره تاسو ته تکراروم دوی فقط نه غواړي هدف اساسي عمده یې په دې کې دوی نه غواړي چې دوی له کړنو څخه دنیاوال خبر شي دوی له کړنو څخه هغه ناوړه کړنې چې دمګړی په افغانستان کې کوي چې بشري حقونه د پولندې کوي ښځینه ښځو ته د کار زمینه نشته ځوانانو ته د کار زمینه نشته هره ورځ افغان ځوانان له افغانستان پرېږدي او مهاجرتونو ته په غیر قانوني لارو باندې ځي دا په خپله دوی هغه کړنې بیانوي چې دوی یو هېواد نه باید وکړه نو دوی ته په کار دا ده که چېرې غواړي چې دوی دنیاوال پر رسمیت وپېژني دنیاوال سره ښې اړیکې ولري نو دوی باید دغه کړنو څخه لاس په سر شي او خلکو سره همدردي وکړي لکه څنګه چې شرزي صاحب هم دا خبره وکړه وله د سوریې دا نوی هېواد نوی حکومت سره غلی ده فکر وکړي په د څو محدودو ورځو کې څو لوړپوړي چارواکي د نورو هېوادونو لکه انګلستانو لکه د نورو هېوادونو لکه المانو دا هېوادونه راغله د چارواکي سره راغله د سوریې له چارواکو سره یې وکتل چې د کاتل وکړه آیا دوی له دغه نه هم شرمېږي نو فکر وکړي چې دا دوی باید ځان ته تغییر ورکړه که چېرې تغییر ونه کړه د افغانستان ستونزې به نورې هم خورا ډېرې زیاتې شي
مننه بهان صاحب سرګندونو بیا به هم را وګرځو بس کې تاسو ته اتمر صاحب تاسو ته به در شو که په دغه برخه کې راته وایي د طالبانو د خوا بندیزونه پر سیاسي شنونکو باندې پر سیاسي خبرونو باندې د سیاسي خبرونو پر محتوا باندې او همداراز د خبریالانو پر پښتنو باندې بندیز ځکه دوی یو لیست ورکړی د سیاسي شنونکو تلویزیونونو ته او رسنیو ته او همداراز هغه پښتنې چې له سیاسي شنونکو نه کیږي هغه هم مخکې خبرېدو یا مخکې له خپرونې نه هغه د دوی لخوا کنټرولېږي آیا دغه هر څه به افغان ملت یا د افغانستان وګړي له حقایقو نه لرې وساتي او دا به د دغه رول ولوبوي چې افغانستان کې خلک په دننه افغانستان کې خلک د دوی له کړنو نه او د دوی د منځ د حقایقو نه بې خبره پاتې شي
رسنۍ محدودې نه دي یوازې هغه رسنۍ نه دي کوم چې د نن په افغانستان کې دي یعنې تاسو دغه مختلف رسنۍ د افغانستان د پاره هم ګورئ په بار کې دي او دا د راډیو د لارې د تلویزیون د لارې نه نن دغه امکانات شته دی چې تلویزیون هم د بهر نه خورېږي راډیو هم د بهر نه خورېږي اخبار هم د بهر نه خورېږي یعنې دا په دې معنا دی چې تاسې د دغه رسنیو مخه نشي نیولی او دا په دې باندې نه محدودیږي که تاسې په سیاسي شنونکو تغییرات وضع کوئ هغوی نه پرېږدئ خاصی ده که دوی دننا هیواد که ده رسانوی سر مرکه نکی لیکن بارانه هیواد دونی که دوی مرکه کولیشی دوی بارانه تلویزیون تورکلیشی دوی خپل قلم بانده مقالی لیکلیشی او دا نن ده انترنت یا ده ده رسانوی تا کم چه امکانات برابر دی دیده محدود دول دیده بند دول غیر ممکن دی سدست فکر کنم چه هر سمرا چه منگ بندیز پرسانوی باند زیاد کو پخلکو باند زیاد کو دیدوی اکس الامال باز هم پا مقابل که دیر وی که سمرا من دوی باند فشار وارده و اغا فشار اکس الامالی و دیری نو که دوی سرا دا فکری چه پا موجود دول سرا دوی کولیشی که دا غاق خفکی دا غاق نخفکی بلکه دوی دا پارده پکار ده چه رسانه سرا یوزه دوی دا خلق و خبرتا دا رسانه و خبرتا غاق نیسی مقول خبر دی ومنی غیر مقول خبرتا دا دوی دلیل وراند که یو فضا دا رامن سشی چه ولس او حکومت داره یاو ده بل خبر واوری یاو بل درک کی او کدا مثلا نی نوزه فکر نکن که نه ده خلق و گزاره دوی سره کیگی نه ده دوی گزاره خلق سره باوشی او رست بله با محدودیتونه دیر شی ظلم بزی دیر شی شکانجا و بندی کول و تکول و وحل و ده کور نیستل ده خبر با دیری نو د دې ګټه مونږ په تیر څلوېښت پنځوس کالو کې م لیدلی چې هغه نظامونه چې دوی خلکو باندې ظلم کړی د خلکو خولې بندې کړي خلک یې بندیان کړي دي هغه نظامونه ډېر پایه نه وو او ډنګ شوي دي او په خپل مخه تللي نو دا یو تجربه ده د دوی دپاره زه داسې فکر کوم چې هر څوک چې دوی ته دغه مشورې ورکوي چې رسنۍ باندې بندیز راولی دا معقول مشوره نه ده د دې لپاره دوی باید خلکو سره خبرې وکړي د تفاهم لاره د خلاص یا حتی د افغانستان د اوسني مشکل دپاره یو د خبرو اترو امکانات د ټولو افغانانو ترمنځ باید مساعد شي چې زموږ مشکل په اوس وخت کې څه شی دی موږ څنګه کولی شو چې دغه مشکل د افغانانو حل کړو څنګه کولی شو چې یو ښه حکومتداري په هیواد کې حاکم وساتو ګورې اوس ځوانان په دې خفه دي چې دوی ته کار نشته د دوی تخصص چې دوی تحصیل کړی کار کړی په خپل وطن کې دوی ته زمینه د کار نشته ولس دا خفه دی چې اقتصادي وضع د ولس ډېر خراب دی پنځه ویشت میلیونه همدا اوس ډوډۍ دپاره دوی امکانات نه لري د خوړلو دپاره امکانات نه لري ځوانان زلمیان همدغسې دي تاسو ګورئ نیمایي نفوس ښځې دي د ښځو دپاره تحصیل بند دی او همدغسې د ښځو دپاره د کار زمینه محدوده دی نشته دا هغه ستونزې دي چې اوس وخت کې افغانان هغه سره مواجه دي دا ستاسو د راډیو نه نن ما واورېده د متقاعدینو معاشات دا ګوره یو لوی مسله ده یو لوی ستونزه ده او هغه ارقام چې دغه ستاسې راډیو ورکړی تقریبا اووه میلیونه کسانه د دغه نه متضرر دي او ټول کسان په افغانستان کې خو زمیندار تجارت پیشه نه دي که نه څوک مزدوري کوي څوک تقاعد اخلي څوک معاش اخلي په دغه باندې د دوی ژوند مخ ته ځي که تاسو تقاعد نه ورکوئ د معلولینو معاش نه ورکوئ کار نه ایجادوئ اقتصاد نه ښه کوئ دا خو داسې معنا لري چې هغه د اته میلیونه په دې درې کاله کې د افغانستان ځینې فرار شول ووتل دا یو لویه بدبختي ده زمونږ سرمایه دغه تحصیل یافته ځوانان تحصیل یافته خلک دي چې د افغانستان ځینې وځي دوی به هرته ځي ښه کارونه پیدا کوي ښه معاشونه اخلي لیکن په افغانستان کې دوی ته څوک کار نه ورکوي د دوی د استعداد او ظرفیتونو نه استفاده نه کیږي دا د دې وطن په حق کې لوی ظلم او جفا دی. نو زمون خبر دادی چې باید دوی دغه خبرې واوري، که دغه خبرې دوی وانه وري او غوږونه په دې کاڼو ساتي، نو صحیح دی چې یو څو کاله به افغان ولس ملت دا وزغمي، زجر به وویني، لیکن د دې په مقابل کې به د دغسې نظامونو تاریخي ختمېدلي د افغانستان په آینده کې به دوی هیڅ نوه رول ونه لري. یعنې هغه فرصت چې اوس هم نړیوال یا مثلا خپل افغانانو د دوی دپاره برابر کړی و، متاسفانه چې دوی د دغه فرصت نه ښه استفاده ونه کړي یا هیڅ استفاده ونه کړي. افغانان په دې خوشحاله وو چې هغه د جمهوریت فساد له منځه لاړ، هغه جزایر د قدرت له منځه لاړ، هغه جنګ ختم شو، هغه زورواکي ختم شو، هغه لنډغري ختم شو. لیکن ولس دې ته په تمه وو چې یو ملي حکومت راځي، هغه ظالمیان چې دوی مسلکي دي، تحصیل یافته دي، دوی ته د کار زمینه برابرېږي، او ولس او حکومت ته دواړه څنګ په څنګ د افغانستان د آبادي دپاره کار کوي. لیکن چې که تاسې ظلم همدغسې جاري ساتئ، تاسې د خلکو خولې خفه کوئ، تاسې د خلکو نه کار او ډوډۍ اخلئ، تاسې خلکو ته معاش نه ورکوئ، معاش هم یوازې خپله طالبانو ته ورکوئ، ټول امکانات تاسې اگر و امر هم شورا بین هم اگر آیات هم په نظر کې نه دی نیولی، و تعدلو امانات الی اهلها، اگر کرم تاسې نه کوئ، و اطلبوا العلم ولو کان فی السین، دا هم نه کوئ. نو تاسې د قرآن د آیتونو سره هم مخالفت څرګند کړی، او دا زما په نظر چې دوی ته به ګټه نه کوي، د دوی په زیان دی، د ولس په زیان.
ډیره مننه اتمر صاحب. ورزو شیرزی صاحب ته په دغه برخه کې، شیرزی صاحب که دغه راته ووایي چې په حکومتدارۍ کې د یوه حکومت لپاره د بیان ازادي او د رسنیو ازادي څومره د دوی د باور د ترلاسه کولو لپاره رول درلودلی شي، خصوصا د طالبانو غوندې یوې ډلې ته کله چې دوی غواړي د خلکو باور ترلاسه کړي او بیا په ټوله کې د نړۍ باور ترلاسه کړي، دوی باید په دغه برخه کې څومره له نرمښت نه کار واخلي، او دغه د آزاد رسنیو په برخه کې دوی باید دغه بندیزونه څومره لري کې، په دې چې دوی لا تر اوسه پورې نړیوال هیڅ په رسمي توګه نه پیژني، او که دوی دغه بندیزونه ورسته بلې نور هم زیات کې، د دوی د رسمیت په پیژندلو کې به دوی ته نور څومره خنډونه رامخته کې.
ډیر دقت وکړو په دغه پړاو چې درې نیم کاله تیر شو، چې نه پوهېږم چې څومره نور به ادامه ورکړي. طالبان یو پروژه ده، چې پروژه وي یو پروژه یې حاکمیت هغه حکومتداري ته فکر نه کوي. که دوی حکومتداري ته علاقمند وای، یا ډېر غوښتله چې خلک حکومتداري وکړي، یا دوی پروژه نه وای حکومتداري ته غلک، تاسو وګورئ آزادي بیان یا رسانه د حکومت یا د یو ملک اصلي ستون ده، بل اپوزیسیون د یو حکومتداري دپاره ښه حکومتداري دپاره د اپوزیسیون درلودل ډېره اساسي خبره ده. په نورو هیوادونو وګورئ چې اپوزیسیون ته دوی بالکل پروتوکول ورکوي، په خپله هغه کلنۍ چې کومه بودیجه پاسوي، په بودیجه کې په اپوزیسیون ته ونډه ورکوي، پیسې ورکوي اپوزیسیون ته، او د اپوزیسیون د انتقادات او پیشنهادونو نه دوی غواړي چې خپله ښه حکومتداري وکړي. خو طالبان حکومت نشته، طالبان حکومتداري نه غواړي چې وکړي، په دې چې دوی اوسه پورې یو پروژه ده، یو پروژه نه غواړي چې ښه حکومتداري وکړي، چې ښه حکومتداري نه کوي، پروژه لري، په پروژه کې قانون نشته، په پروژه کې ډېره ناوړې خبرې دي، په پروژه کې غلا ده، په پروژه کې هر څه فسادونه ډېر دي، او نه غواړي چې دغه فسادون دنیا تمام شي، یا د رسنۍ د لارې نه خلک ورباندې خبر شي. دوی غواړي چې استخباراتي کوم پروګرامونه چې هغه ښه په چاپ د خلکو د سترګو نه پوته انجام ورکړي، ځکه دوی نه غواړي. او دوی بله کار یې چې وکړله، دوی چې نه غواړي اپوزیسیون ولري، سیاسي آزاد فعالیتونه یې بنده کړه، هر څه چې دوی د لاسه راغی دوی وکړله. او سربیره پدین چې د کوم کوم د بوسه ګورم چې دغه کوم به اختلافات زیات شوی ده تاسو وګورئ د دوی د تصورز کیږي چې د اقتصادي معاون رئیس الوزرا او د اداري معاون رئیس الوزرا د دې خبرې په میډیا کې یوازې خبرې راځي د دوی تصویر او عکسونه نشته ویډیو نه ورکی او بل خواته خلیفہ قانی وګورئ چې د خپل تر د مړی مراسم خبر یہ وکړه هر سی ویډیو یې واچوله تصویر اچي د خکارخ معلومی چې اختلافات په هر سی باندې دوی لري او یو بدنون راځي خامخه دی ورځ کې یا نشدې ورځ کې یا یو میا دو میا چې یو بدنون راځي چې دوی دی یو پروژې نه دوی زی او بل خواته یا به استخبارات دوی یو بل پړاو یو برنامه لري چې دوی یو بل
خغل شرطه پډیر بخنه سره تاسو خبرو ته په اشاره دغه خلاف د نظر د دوی ترمنز آیا د دوی د دغه ډلې د منځ د وړلو د پاره یو پایل کې دای شي لکه دغه د نظریه اختلاف د دوه ډلو ترمنز څنګه تاسو ویلې چې یو ډله خپل اکسون او خپل ویډیوګان خپري او چې یو بل ډله کاملا د دوی خلاف ده آیا د پایل د دوی د دغه اختلافونو وی
بلکل ما اوله کې وایله اوله کې ما وایله دا یو چې د خلاقانی ترو شو بل هر څومره چې دنیا دوی باندې د نیو کې کې چې بندیزونه لري کې دوی د قندار دلې له خوا چې ټول وای چې ایبت الله له خوا من کو د قندار دې له خوا د دې فرمان په اساس دا کار کوي او نن درې نور فرمان نه پرون د ایبت الله په نوم درې نور فرمان نه شو د خلکو نه اولې د واجونه نه پیغام د خزو وختې د پاره او د اقتصادي پروژې او څه سسه کارونه چې نه پوهیږم چې دا د کومه کېږي اقتصادي پروژې خو یو خبره ده د خلکو پر رسم و رواج باندې دوی نه وایي کې دوی خلکو ته دودی نه ورکي خو رسم و رواج یې اخلي ورنه چې دودی نه لري څوک پیسې نه لري کار نه لري نو هغه رسم و رواج څو کې چې په خوشي خبرې دوی بوخت ده دا یو فایل ده ما اول وایم دغه درې نیم کاله دوی یو بخش د وظیفې وو اوس د دوی بل پړاو شروع کیږي د ترام د راتګ نه چې دا راشي د دوی هغه یو ډلې زی داعش کېږي چې همدغه کود د ایبت الله ده دا به د داعش رهبر کېږي چې خپله خلیفه قانی هم وایي چې د زما د تره د وژلو مسؤلیت د داعش په غاړه اچي خو داعش رهبر همدا ده یو ځل بیا خپله خبرې تکراروم یو بدون راځي د طالبانو نوی مشر خلیفه صلاح الدین قانی کېږي او بل ډلې چې داعش ده چې د داعش نوم ډیر غټ شوی د امریکا پاکستان چین روسیا ټول به داعش 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 همدغه ډلې ده دا به لوی شوی ده ډېره یو بله پروژې ته یو بله وظیفې ته چې آسیایي میانه ده او چین دپاره ده چې چین استازی یو میاشت یو دوه میا دوه درې هفتې مخکې مو ولیدله چې د چین استازی راغی قندار ته هملار دوی ډېره پریشاني لري د چین خلک د چین حکومت د چین استخبارات ډېره پریشاني لري دې ورک وختو کې یو بل بدلون راځي او خامخا راځي همدغه داعش د قندار کوټ دی دا یو پایل ده چې زه فکر کوم چې یو میاشت نشرو شوی ده
او دا چې د
شپږ میاشتې لاهې او د شپږ میاشتې خبره وو ما شپږ میاشتې مخکې وایي چې تر شپږ میاشتو پورې یو بدلون راځي په
افغانستان مننه شیرزای صاحب د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی مننه له څرګندونو نه په دې وروستي او شیبو کې به بهان صاحب ته ورشو په لنډه راته که بهان صاحب دا وایي چې د رسنیو راتلونکی د یو افغان ژورنالیست په حیث تاسو څنګه ارزوي آیا په د ستانګزي دغه خبرې به دغه محدودیتونو د ممانعت او یا هم دغه محدودیتونو په غبرګون کې خبرو ته یو پایل وي یا د دې تر شا به نور کسان هم راپورته شي او یا به سه یو غاګ وو د بمدل ته پایته ورسیږي مهرباني کپلانډو ټکو کې راته وایي
خبره لامل سره توپیر لري هیڅ کله به دا د افغانستان د خلکو ژوند به بهتره نه سي پمدي اتکه به وي او اندارنګه د رسنې وسر په پمدې شان وي وو کچره دوی په پرښتیا دوی غواړي چې افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ سي امنیت وي او همدارنګه دنیاوالې په رسمیت پېژني دوی باید دلته بدلون ورکړه که چېرې ونه کړه نور به هم په افغانستان کې نورې هم ستونزې ډېرې سي او دوی به هېڅکله په رسمیت ونه پېژنو.
ډېر زیاته مننه بهان صاحب تاسو غږ مونږ نه لرو
بخښنه غواړم که اوس مې غږ لرئ
اوس هم غږ شته مهرباني
مامل کچره دا حالا دوی دوی خبره کی عمل سره عمل نکوي دوی خبره او عمل سره ډیر زیات توپیر لري کچره دا حالت پم دي شاندومي نو د افغانستان آینده به ډیر زیات خراب وي او دې تر څنګ به کچره نور هم محدودیتونه په خلکو پر اسره باندې واچي نو زه فکر نه کوم چې دنیا وال به دې پر اسره توپیږي
ډیر زیات مننه کاغله بهان سرګندونو نه مقدر